څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په کابل کې د جمعات دننه چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوی ریحان وواژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پیښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژل او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژل او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. د وای نن یو بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جماعت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوی ریحان وژلې او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جماعت کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارکس خبیا په وی خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخلي د ابرید غندل شوی او زیاته کړي ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکام او الهی ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانيت د رساغک د خاموشول لپاره د مولوی ریحان په سیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته د دې برید د څیړنې امر کړي. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به د دینی مسلو په اړه راډیوي او تلویزیونی خبرونه او بحثونه کې ګډون کاوه. د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مهمه پوسټه د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات ورنکړل. لبلې خوا د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تیر شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو د برید پر مهال د ملي اردو یو پوسټه نیولې، دوه سرتیري وژلې او پنځه نور یې ټپیان کړي. خغل رحماني ویل په دې حمله کې چې تیر شپه په 11 بجو شو د ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حمله وروسته تښتیدلې. خغلی رحماني ازادي راډیو ته د دې حمله پر جزئیاتو داسې وویل. د وای د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حمله پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستي او لاغې ډلې د ملي اردو مهمه پوستي د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. د سرپل ولایت سیمیز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې امنیتي پوسټه نیولې ده. د بلخ د پولیسو غیاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې د سیمیزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یو سیمیز امنیتي سرچینې د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوی چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمباری کې د ولسی پاتون دوه سرتیری وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بي پلوټ الوتکو په یو حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیه کمانډان هغه ریپورټونه رد کړي چې وايي پاینو مینه کې پرونی موټری بمی حمله کې بلوچستان پنخه شي وو. پاینو مینه کې تیر شپه وخت په یو موټری بمی چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور خزي پکې وو. د کندهار امنیه کمانډان تادین خان پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حمله هدف معلوم نه دی، خپلته د بلوچستان شتون یو بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وايي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخانی خاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوی او خاين موله به د دې حمله هدف وو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده تر سره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو نه وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې ده. نوموړي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پښتنې ورسته د راپورته شبي کړکیچ پترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لار اومنده. نو مولې دا هغه څل کبل چې لار په ټولنې څخه پر وخت برتانیا په استلو کې د دې ناکامۍ ګڼل کیږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې و. اوس ټاکل شوی چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 شمه لار په ټولنې څخه ووزي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم لار په ټولنې څخه د دې هیواد د وټلو شرایط نه دي تسویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې عدلي وزارت سره د ځنګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړ همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپین ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بیا اهمیت کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر روسیې رپورټ چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعه د نن چاودنې پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټولې دنیا فوجان دی او تر ته شو زماده یو پوجو وخت سره نه برابر دا ایمانان ویم دا قیدتان ویم دا استامن ویم او دا د استام حکم دی. زه افغانم، د دې ملکم، د دې وطنیم، د می خوره ده، دلته بمرم.
د غزنی امنیت قمندان وای چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایی بریدونه زیات شوي او ادامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کمم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کو د موږ خبر ته کینلی.
د افغانستان په شمال کې د داعش حلو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې اړه هم په روانه خبرونه کې اورېدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعه د نن شوې ده او پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین څخه اخلو. بلې سین صاحب، له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو؟ دا چاودنه د کابل په نهم ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سم شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې عملې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته مرشوب لاړولې ده. دا په داس وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی امنیت قمندان محمد خالد وردک سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خواجه مرید ته ساوا چې په نامه د جنگل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پشو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتیدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سی او مبس هغه سوه مکمله امنه شوه. او په غوځه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پزل د خدای چې اوس موږ هغه بیز واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقا نه کړو چې موږ دغه امنیت په تنه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالیو ته په مخکې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم به پراخه شي، کارونه هم پرې روان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزني کې د پولیسو د تشکیل کمښت و. کمښت پر سوی ده که څنګه ده؟
یا ورشته دی تقریبا څه کمبوت لرل موږ په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخته د غزنی کې امنیت دی ارڅوک راځي د ورځ تقریبا موږ د شلو ډیر شنه پر سموږ موافقه کړي دی د ترازی په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي
محلي اداره په دا ورستیو کې د وسلوالو طالبان د درنې مرګ جوړې ورښتو خبر ورکوي څه فکر کوي چې د طالبان څومره ځپل سوي دی په دغه ولایت کې د ناټو له خوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډي ځواکونو لوري
دلته ډیر خارجیان غلي و دی تصمیم لرل چې غزنی ولایت سقوط ورکا خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ترغلو د مرکز ما چې د مکسو هوایي ضربات شوی دی طالبان درنه طالبات وخت دی یو مثال به درته وایم چې د بند سردی کې چې درې درش نفر تنه پاکستانی و چې د بین په غو کې لاړل او نور په اندړو کې په ګیلان کې په ماکر کې په کاراباخ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي اوس دی دوه نفر هتا یو ځای کېدی نه شي د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې شل نفر او دېرش نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړه او د موږ څه خبرو ته کېنلي
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي د دې تر څنګ افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده
بله اوښته ده مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې د غزنی باندې د چون د خلکو ډیر تشویشونه وو نو باید د دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو امنیت ورولو او د باید په آرام فضا کې وزوندو
د غزنی امنیت قومندان وو چې له ازادي رادیو سره د غزنی د امنیت په ارتباط سرګندونې کولې اوس بیرته کابل ته ورځو له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په نهمه ناحیه کې نن چاودنه د جمعات دننه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی نور جزئیات له خان محمد سین څخه
کابل خار د جمعې په ورځ د روژې په نولسمه د یوې بلې چاودېدونکې د یوې بلې چاودنې شاهد و د دې خار د نهمې حوزې د تقوا په جومات کې چاودېدونکې مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دیني عالم او د جومات امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل لمنسکون کې سره وبجل شو شپارس پکې ټاپیان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده
تروس کومیدل د دغه حمله مسئولیت نه ده منله مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلی د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې د ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ضایعه ګڼي د افغانستان د عالمانو شورا غړی شفیع الله نورستانی وایي
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است حد که حرمات خداوندی است در هیچ کتاب و در هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی دانه کاملا مردود است تقبیه می کنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را
له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نه بخون کې عمل ګڼي
د یو مسلمان څوک چې ځوان غواړي چې د هغې پسلاف هغې نه خلاص له مرګ خلاص کړي خدای هغې ته دوغور اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک له منځه وړي هغه هم بیا د جمعې په ورځ کې هغه هم په رمضان کې د هغې نو ځای جهنم دی
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نښه کېږي بلکې تیر کال د کابل په ورانو سوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو هم برید وشو چې په هغې کې څلوېښت کسه وژل شوي او شپېته ټپیان شوي وو خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نورستان ولی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخپوزیتی دون کې نفوس اندیشمن کړی دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونه کړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپل خاوره کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د غوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غزیدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندیښنې د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړي ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړي دي. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي به وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو زینو ته د خورېدو توانې له لاسه ورکړې دي. د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ اداره کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم وو خودس ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی وو. داعش د چپ ادارې نم ډیر مخته تله د اته چې د هغه اواز د فیرم چپ ادارې ولسوالۍ ته راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتی سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په ګاونډي کونړ کې د داعش د هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنگیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ سون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیه قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یاد ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعدې ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام ربانی ربانی وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی ربانی وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعدې ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولی او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني تورستان د القاعده په ملاتړ جنگي کې او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو ترسي ډلو، که هغه جندالله دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد ترضي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ به د کشفي ارګانونو لخوا نه مونږ ته نه شو شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 5000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. موجیب حبیب سای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلي دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوې دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاهد قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیش دی او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیش هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوزونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې په خو د پاکستان او ایران ترمنس لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو، د پاکستان او ایران ترمنس لانجاوه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه شي
پغې منه هم لا هم خبرې نه دي شي. وغه وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دی چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلی چې پرون د پاکستان د بونو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغه ته به د پاکستان د بونو چارو وزیر زی. نو دا تم هم ده چې ځینې سرچینې دا هم چې پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي. نو یو خو دغه خبرې دی، بلخوا ایران چې کوم دی هغه خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېز زیات شوی. نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبرو کې چې څنګه تر دې پورې چې پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بدونه کوي. نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامل، خو په سند کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ول د کې دا ویلی دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو، خو ورسره د هم ویلی دي چې کوم غیر متوقع حالات هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار علم محمد څخه په مننی، نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده، د کرکټ کې ورسنې لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبه پورې پاکستان یو 190 منډي جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 15 اوور بشپړ شوی دی، او لوبغاړي اوس اوبه چی او د اوبو د چلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د سلو منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وي او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلې نو هیله زیاته وه چې په یو نیم سل رسیدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منی شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره یا زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتان ونه کړل او همدغه سې د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کې په لایف ټلویزیونو کې د هغوی وینا دا و چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلې نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړ شي، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ورد مخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
ډېر تر فشار لاندې و. په دې وخت کې ګلبدین خپل بالینګ کاو، بهتره نه و چې مجیب رحمان مجیب زدران راوسته؟
یو دا چې دا بهتره و چې مجیب راوسته، بل دا چې مثلا وسیم اکرم و یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوندۍ بڼه هغه وی چې کله چې ته پوهیږي چې رن ډیټ یا د رنزون اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا په تیزی رنزونه جوړیږي منډه جوړیږي نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلې او د وکټ د اخیستلو لپاره باید فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت راولې، یو ریسک بخلې، خطر به منې چې کېدې شي شپږیزه ولګیږي څلوریزه ولګیږي، او لیکن ته به دا خطر په دې خاطر منې چې کېدې شي وکټ هم ترلاسه کړې. متاسفانه چې کپتان تر ډیره وخته پورې هغه فیلډینګ هغه نورمال وساته، یو دوهمه دا چې خپل وفتاباله مې یعنی په وخت یو خپل او حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالران
اول د رو بالر اشته چلی دو. افغانستان رو ډیر بالران لري، په دې لوبه کې سمیل الله شینوار ته هم چانس ورکړل شو دی، په تیر لوبه کې رحمت شاه ډیر سپین بالینګ وکړو، محمد نبی خپل بهترین بالینګ کوي سپین چې نن تر ټولو بریالی مو دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپاش اوره کړی دی، نوشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي سوځولې دي، خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوسته دي چې شپږ ورې کړې دي او نه دېش منډې ورکړې دي، ګور هغه بیا ټاکول شوی دی.
یو دا مسله یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لګوندې نیمګړی او خرابو، یعنی درې داسې واضح لوبغاړي چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل اگر هغه ډراپ کړل سره په فیلډینګ کې اوسه پورې ستونزې شته دي، کله هم کرکټ باندې څوک نشي ویلای چې سبکی اخر کې د پاکستان رن ډیر زیات تیز روان دی، یعنی کچیر ته دغه لوبغاړي ولاړی او اخر کې هغه هټرانو ته مخته رسیږي نو د 3 او 3 او 3 او 3 او 3 هدف به افغانستان ته ډیر مشکل وي.
او د پاکستان په هټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په یو 50 توپونو یو 40 منډې کړې دي، په سر کې په ډیرو لږو توپونو باندې ډېرې په ډیرو زیات توپونو ډېرې کمې منډې جوړې کړې وې، او بابر اعظم چې څلور اتیا منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب دغه پارټنرشپ ماتول پکار دی، یعنی کدا پارټنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لګوندې ګران ای افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالینګ شروع کړی دی او یو توپ واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمیسونه. بصیر خیلمن له کابل د مولوی ریحان د وژلو پیشته اشاره کوي او پراسول سمیس کلیکي حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي نو د انبیاو وارثان ولي وشل کیشي. ژمن لګیلان لیکي مولوی د ریحان صاحب شهادت په د حقیقت جبه ګونګ نکړي.
اتل لزابل لیکلی دی هغه خلک چې حقیقت ویر لري او خپل بدرنګ چیرې له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن لکابل لیکلی دی د جمعه دننه په چاودنه کې څوک د جمعه په دننه به هم څوک چاودنه وکي چې بیا ځان ته مسلمان هم ووایي. عبید الله پراستول سمس کې لیکلی دی مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جماعت کې د مولوی ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوی ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نورې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسټه د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشان نزادۍ رډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ایزو پولیسو دوه قومندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومنېټه به د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوي مشرتابه ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساتي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شي پیغامونه خبرو خو دمګړې خوست مخه کو. د خوست مرکزی لیسو او شونځي او لستون شون کو د کاري اتصاب او پرلت وهلو غواش کړي. دوی ویلي دي حکومت ورته د 14 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی نمبر ځمکه تعارف ورکړي خو په عمل کې کې تر اوسه پورې دوی تم ځکه نه دی ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجبلالو خیل خوسته راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو خونکو د بی اعتراضي غونډه په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته 14 کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفي ویشلي خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو خونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبې ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلیکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي آزادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی چې د 1215 کول نه پی بندې کور شروع شوی دی خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نه شوه. خو موږ ته وعده وکړل شوه د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف پریزو پلی بشي بیا پلی نه شوه او بیا وعده وکړه چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوست د معارف ریاست په رهبرۍ کې دو هغه هغه ټاکلي کمیسون سره چې والی ټاکلی دی د هر ارګان نماینده پې کې کېدی هغې سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه خونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ور باندې ونیمه لسیزه تیره کړه.
دا باندې دي چې واه تا باندې واه میاشت باندې به میاشت باندې در میاشت باندې دا کې اولا ستلس کلو ان تیر شو موږ د حق نه رغبل کې موږ په دې احساس نه سره ټول شو یو
سندې معلوم تصویر حقيقي نه دی مجازي تصویر دی چې د ډیر له سوا فګه ته کول کې موږ ته د خاروالي کوغاز رو کړی چې څو تر نمبر تبذیکیږي خو تر وی صبر هغه نمبر موږ حقه حقوقي وی صبر چا نه دی رکړي.
د اعتراض کون کو څه خیابل تنخون کې حسین الله حسین وای
قدرتلون کې یک شنبه ورځې پوري هغه حق چې موږ ته قانون رکړای دی او قانوني ټول مراحل خلص شوی دي بیا هم په دې کې تاخير کیږي. نو لمړی به موږ کری اعتصاب ته دوام ورکو دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخته ودرېګو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو او دریم به موږ خپل د انجنیری ټیم سره یوځي صحیح تاسو خپل چنا په هغه باندې ځنته اچو.
بل لوري ته د پهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلی په ساحه کې د مرکزی سیمو خونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د وی اونۍ په موده کې به عملی کار پیل شي. د خوست د پهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دا غلیس کې 15 تنه مایبین دي د هغه کاروالۍ یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې پراتنوم کې یوې ونه کې دغه پروژې ټولې سخت تخنیکی چارې تنظیمیږي او دیوالی سه پراتک سره چې اوس په کابل کې حضور لري دغه پروژې عملی چارې پیلېږي.
د خوست د پهنې رئیس ویل د یاد ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپرستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمقطه او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ هال په درکو بیا یو سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې ورسنۍ لوبه روانه ده. و د شوورونه پوره شوی دی. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 29 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نوې ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکاري مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2010 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې په خواني مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخواني مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون د 22مې مادې سرغړونه ده. خو د جنبیکوف کمپاین په ځواب کې ویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنا دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور لمخې په یوه جماعت کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور لمخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو، نو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زما د انصار له ولایت نه. زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دا یو پیغام ما دې ته زکات لري، په دې روزه کې زکات واقعا زکات کی گئی اور زکات اگر کی وضعیت میں خراب لگی احتیاج محتاج میں اب کو باندھ مائی بہن پکور کی ہی چیز خدا نہ کروں پہ روزہ کے یعنی دس مشکلات میں روانی تھی کسی اللہ نے لگے چھوٹا لگے خراب والے نبی کی وضعیت خراب تھا تو ہم سے دگا زکات لڑی زکات اور کی خیر دگا موت وال رہا کی تو پہا جائے کہ عزت و عظمہ پمانی دیر احتیاجی اگر پہ عمر باندھ دس احتیاجی پمانی نہ اور اگر لیکن ساکا دی دغه دی اجی په مونږ راغلی دی ریټی اجی ډیر محتاج یم دی واش مارا من زه خپل هو هم خیر دی دغه ما صدا تاسو ته که هغه که اعلان کې چې دغه ما صدا خلک وو چې نو که زکات لري دی الله په دروار کې خیر دی ریټی اجی ما دغه ما دې دغه شماره باندې زنګ وی چې زه واسم ما سره دغه هم کاری وکي زه خپل شماره اعلان کوم خیر دی دغه ما غا تاسو ته خلک ته ورسوي 0 و 0 و یاو شپاگ و بیا به تکرار کنگ سپر و یاو شپاگ و دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا تاسی نشر کردی ایتیاجیم دیر موتاجیم پدی روزا که خسان پا خدای یاو خدای میبین یاو علام دار ایتیاجی دیم میبین نورن زتی وقت نمیستم زتی نگنه سرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله ترې ویلاندې وقفې ورسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباروي هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو تر وقفې وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د زولیس استاد سره په تماس کې یم زما نظر اخوا یش دا د اجدا شیخ قافات یو لک سیدا دی ورکه د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړه موږ ټکو په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راز موږ سره نه کې دا زموږ ملکی په سانو دی و جمله ته د پای تبع شې دا و څال څا و ارش په یلمن کې د غم تغیر خلاص دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالې کې پنده د شپه د شپې ارش په چپا و کې دی ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا و څال په اسلام کې دا چې نه لوار کولند راځي دی ول څه دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې څخه لري په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري نو که تاسو خوښ وي زه به د اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
خبر کو مل دہی مندر کرنا چاہتا 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 خبر کو
یا په سوو انسانان یو د مریض دا شش کل روژه چې اوس راغلی د دوی د خلکو چې کورونا یې بمبار کړی یا پر خلکو بمباری کړي یا د خلکو کورو توپونه غورځوي ایا موږ دوه نظر اورېدلي وي په دې لار کښې چې والله څه ورور څه درته وایم نو که څه هم ده اوس مو هم د حکومت د نامه بد راځي هم د طالب د نامه بد راځي نور نو والله تاسې پوهېږئ که دا زما پیغام نشر کړي زه به ډېر خوشحاله شم او یا د کور چارواکو پورې ورسوي.
بله عارف صاحب.
اورم صاحب په پیل کښې مننه سلام تاسو ته او ټولو ستاسو اورېدونکو ته او دا اورېدونکی چې د هلمند د ولایت نه موږ سره په اړیکه کښې وه دا رښتیا چې ډېر ګران کار هم لري، خو زموږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولویت کې وي، باید هغه ځایونه چې ډېر تعدید وي، ډېر ګواښونه وي، موږ همیشه په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې ګواه هستئ، شاهد هستئ چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړل، پس له توګه مو لاره خلاصه کړه. یا دا تېر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کونه لاره خلقه موتر یو هرکلی وکړ. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي. ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړه چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحېنم پښتنه وکړم. څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو، حتمن موږ په دې حصه کې یو څه پلان به کوو، پروګرام به کوو، نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دوی د اوبو هغه وکړو، اوس دا نه دی روښانه چې دا اوبه د چا له لوري بندي. د فایو نتیجه حکومت خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیاوې راولي، دوی ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکوو، دا سرخندنې چې کوو، دا نظرانې چې د وینې کوو، دا همدې هېوادوالو لپاره کوو، د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. در بل اوریدونکو به هم راوخلو، بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست.
ما د تهران د دفاع وزارت او روسي سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یې لا واجی دي چې ګډی دي. زه به تاسو ته د حقیقت خبره وکړم چې دا د هلمند د فراه وزارت د بازي منځ کې درخلل ورو درې شوې نه مخه د ګریش په زمبولي کې چې په لاس نه فرېږي ګناه خلک یې شیدان. هغه وروسته د ګریش په منځ کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړ. ټول شیران چې نه رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوي کې درېش نفر د زخمیانو څخه ټپیان کړو. په پارالل کې دولس کسه پرتومات باندې شیدان کړو. پرون نوول مورځ بیا دوه نفر زوی پلاټ پر مشکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سپاره ودا شیدان شپږ نفر بل د شیدان کړو. ټول افغانستان کې دغه حال دی. داسې چورې جوړ کړی دی چې افغانستان په تاریخ کې دا حشر نو دی راغلی سړي د کور راباس ولیت په جلال آباد په هر منځ کې چې بیا دی وایي چې دا طالبان وي سره په ټول افغانستان کې دا چې زموږ شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤولو په نادې او څه خدای غهلو د دې دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کتلې امه د دې په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوه کې په درې سوونه فرق شي شهادت ورسول چې هر څه له غاړه راکې نه پر څه له ما خاص لري نه کې امت لري چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه دی ما بس کې غوړ د پلیچرخي کې شل نفر چې دا د سلطه کې څه مخنیان کړ چې کوټ 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 په دې ورځ کې چې دا پلیچرخي جوړ شوی تر اوسه په ورځ کې په لاس نه دی ورغلی. دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي نو کې صاحب سره کومه سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلق د کورونا باندې په شهادت راځي. یو وای دا د تلوس کالو حق دی په تلوس کالو کې 15 میلیونه راشي دار څه حساب کې د افغانستان په تاریخ کې دونه شیدان تر اوسه نه دي چې تاسو خوده راکنه لري یا به خشه پر اچوي. قسم دی په خدای کې یو کور دغه مې یا په دوستي دلته باندې یا په دښمنۍ کې باندې ځما زه خطر مسؤل خلکو په څیر سره زه واښه نه په لابل کې راځم. ما په ټول حق باندې باندې ټول ما ورونه دي ټول موږ څنګه دي په هر وخت کې تر کوو باندې چې پیلې کومونه دي چې سفر دي په ګوارو دي.
بله مګر صاحب، بله
اول د دې نظر ته احترام، اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده د هېوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي، شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین نه تخیب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي، نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بهم فارغ وي، د دغه مسلو نه بهم فارغ وي. موږ دا دومره قرباني ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو ویلئ شاهدان استئ، په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډه ورځو کې په هلمند کې محمودن په غزنی کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یو پیښه کې 150 تنان 100 تنان 200 تنان 50 تنان شهیدانیږي نو د ملکی تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي وسلوال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ مشکلات رامنځته شي مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچا هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګیږو نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي اته شمېریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټول کندکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړې دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هفته کې د یو کور 15 تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې وګورئ په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي
حقایق څه دي ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام ورځ جماعت وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا څه تاسو ولیدل په کابل کې دا څه ولیدل په کابل کې دا نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عارف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بل برخه چې خلک ډیر زیات اندېښنې لري د هوایی بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایی بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایی بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ کنه منئ
ګوري په هوایی بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فراه کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزنی کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ده ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي
دغه ناخوالی چې تاسو یادونه کوي مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالی ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کی او د جګړې په ډګر کې د هغه د سفر په توګه استفاده وکړي مونږ په هغه وختونو کې ماته ست مخ ته ویل چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کې پا په ډیری موادو کې مونږ گزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدل شهیدان شوي دي همدې لپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په دې ځایونو کې په ډېرو موادو کې داسې ورکړې ده.
بلې عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هره برخه کې، طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایی دي که مځکني دي. په دې هوایی عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دوی به هغه مراعات کړي. اوس دغسې کار کېږي،
زمونږ یو پلان شوي عملیات دي چې کله مونږ په بعض ساحې کې تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدانه سي. یو زمونږ هوایی گزارونه، هوایی گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یوه هفته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو، د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ده ته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو، نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسې خبره مو واخیستله. اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دو نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همیشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي. مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي، که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو، داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و. د خپرونې ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Sundippi pore, pore makale, the hallak moore. دنجنو جنگ شو پمن مو بشتر کمینا دسمان رابر سند پی پور پی پوری مکڑے دهلک مور دسمان رابر سند پی پور پی پوری مکڑے دهلک مور پکم زیارت قبول شو دسمان راور سند پی پور پی پوری مکڑے دے حلک مور او سرا شیا سلنگرے ٹھوٹ بما دسمان راور سند پی پور پی پوری مکڑے دے حلک مور دسمان راور سند پی پور پی پوری مکڑے دے حلک مور ہمیشہ